په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موز نوري اسنوري هرکلای کوم. و مورې چې ګلبدین حکمت هر چې ولسمشر د انتخاباتو د لومړنیو پایلو لمخې د تباندي اویا زره رایو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړی. دغه انتخابات ګټونکي نه لري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه اوروي.
اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د انتخاباتي د شکایتونو په خپلواک او مسلکي او پر وخت څیړنه کې د افغانستان د شکایتونو د خپلواک کمیسون ملاتړ کوي. په لغمان کې د جنازې په مراسمو چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژل دي. او د سعودي لوی څارنوالۍ ویلي د سعودي خبریال جمال خاشقجي د قتل د قضیې په تړاو پنځه کسان په اعدام محکوم شوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي د انتخاباتي شکایتونو په خپلواک مسلکي او پر وخت څیړنه کې د افغانستان د شکایتونو د خپلواک کمیسون ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي د انتخاباتو د قانون سره سم باید شکایتونو ته رسیدګي وشي. اروپایي ټولنې په دې خبر پاڼه کې همدارنګه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غوښتي چې د شکایتونو په اړه دې په شفاف او مسلکي توګه قضاوت وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له درې میاشتو وروسته د یک شنبه په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د دې پایلو پر بنسټ محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ترلاسه کولو د لیست په سر کې دی او عبدالله بیا د 9.25% رایو په خپلولو دویم ځای کې راغلی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج کله اعلانېږي، خو عبدالله ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو کاندیدانو په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو چاودنه نن شوې. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چاودنه د یو قومي مشر عبدالشکور د جنازې په مراسمو کې وشوه. د نوموړي په وینا درې وژل شوي او اووه ټپیان ټول ولسي خلک دي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا تخار امنیتي چارواکي وایي د اشکمش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالله خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د نوابات کلي کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د وایي د هوایي ځواک ملاتړ په دې عملیاتو کې د طالبانو قمندان قاری فایز له خپلو درې ملګرو سره وژل شوی. وسلوالو طالبانو د حکومت له لوري د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. اخو د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي او امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. د غزواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی او د وژل شوی سرتیری هویت هم نه دی په ډاګه شوی. زبی الله مجاهد طالب ویاندې د دې امریکایي سرتیری د وژلو مسولیت یې منلی. مجاهد ادعا کړی چې د طالبانو د کندوز په چاردرې کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي. په 2019 کال کې په افغانستان کې تر دوله سوزيات بهرني سرتيري وشل شوې دي. تاسو لاسادي رډيونه خبرونه اوري. د سعودي لوی څارنوالي وایي د سعودي خبريال جمال خاشقجي د قتل د قضيه په تړاو 15 کسان په اعدام محکوم شوي. د سعودي عربستان د چارواکو نن همدارنګه اعلان وکړ چې درې تن نور په څلور شکاله بن هم محکوم شوي دي. خاشقجي د واشنگتن پوسټ رسپانډ لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د وژنې په نړیواله کچه د سعودي عربستان پر واکمنو غوسه او نیوکې راپورته کړې. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دې وژنې امر کړی و. ریاض بیا په دې قتل کې د سعودي خپل سر استخباراتي چارواکي ملامت بللي. سعودي څارنوالۍ ویلي د ولیعهد سلاکار سعود القحطاني په دې قضیه کې ښکېل نه و، خو امریکا متحده ایالاتو په دې وژنه کې د لاس لرلو په خاطر پر قحطاني بندیزونه لګولي. جمال خاشقجي د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې د اکتوبر په میاشت کې په استانبول کې د سعودي کونسلګرۍ ته د ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموغلي غوښتل تر واده مخکې له سعودي کونسلګرۍ څخه اسناد ترلاسه کړي. دا رپورټونه له مخې د هغه مړی ټوټې ټوټې شوی او د کونسلګرۍ له ودانۍ ایستل شوی او د مړي پاتې شوني هم نه دي موندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو لانجمن پل د رسمي مراسمو په ترڅ کې پرانیست. دا پل روسیې د اورګاډي لارې د اوکراین له کریمیا ټاپو وزمې سره تړي چې په 2014 کال کې روسیې د خپلې خاورې سره یوځای کړه. اوکراین، امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د دې پل جوړول د اوکراین د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللي او دا کار یې غندلې دی. د اورګاډي خصوصي شرکت ګراند سرویس اکسپرس تیره میاشت اعلان وکړ چې د دې شرکت لومړنی اورګاډی به د ډسمبر په 23 نیټه له سان پیټرسبورګ څخه د سواست تو پول پلور حرکت وکړي او له دې پول څخه به تیر شي. د شرکت ویلي دا اورګاډي به 2200 کیلومتر واټن په 30 ساعتونو کې وهي. دا دې پول لګښت 3 میلیارد 200 میلیونه ډالر ګڼل شوی او د اروپا یو له اوږدو پلونو څخه ګڼل کیږي. او اسرائیل خپل مخکینه پریکړه شاته شو او اوس به د غزې په ترنګ کې میشتو سویانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس چشن دل منځل لپاره بیت المقدس او لویدیځ غاړې ته سفر وکړي. د کوګاټ په نوم د اسرائیل دفاعي ادارې چې د فلسطینو ملکی چارې سمبالوي پرونی ویل دغه اجازه به بیل دی چې د چا عمر ته پام وشي له امنیتي ارزونو سره سم ورکول کیږي.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ګلبدین حکمتیار چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له مخې د څه باندې 70,000 رایو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړی وایي دغه انتخابات ګټونکی نه لري.
دا انتخابات ګټونکی نه لري، د بریا ادعا بې بنسټه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د معترضو انتخاباتي ټیمونو له ډلې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم له دې کمیسیون سره شکایتونه ثبت کړي دي.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم.
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به شکایتونو نه څه ډول ارزوي په دې اړه مو د انتخاباتو له یو څارونکو سره مرکه کړې.
فرقان باندې باید ډېر تمرکز ونه کړي چې موږ راځي د کمیسیون شکایت زرګونه شکایت وکړو. مهمه دا ده چې د شکایت ورکړو چې هغه وقت عدالت تامین کړي، په عدالت خوندي کړي.
دا به هم واورئ چې د بشري حقونو د فعالانو په وینا په پاکستان کې هغه کسان او کورنۍ چې دینی مقدسات ته په سپکاوي تورن شوي او کبرت هم ورکړل شوی وي د ټولنې لخوا ورسره ډیر ناوړه چلند کیږي. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي پایلې له درغلیو ډکې وي او د دې پایلو په ترڅ کې رامنځته کېدونکی حکومت هم د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی. ښاغلي حکمتیار چې نن یې په کابل کې په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې دغه راز وویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیونې غوښتنې ونه مني په نږدې راتلونکو کې به یو لړ مهمې پرېکړې وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي هر هغه انتخاباتي ډله چې د لومړنیو پایلو په اړه شکایت لري د شکایتونو کمیسیون سره د ثبت کړي. د شکایتونو کمیسیون هم درې ورځې انتخاباتي ډلو ته وخت ورکړی چې خپل اعتراضونه یا خپل شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي. خاطر پر دې سنور انجزیات اوروي.
له هغه وروسته چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ اعلان کړي، د پایلو د اعلان سره یو شمیر انتخاباتي ډلو سخت مخالفت وښود. د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناستې په ترڅ کې د لومړنیو پایلو په تړاو خپل مخالفت څرګند کړ.
د انتخابات ګټونکي نه دي، د بریا ادعا بې بنسټه. پیا کې د شموش په 90,000 هم یو کس 90,000 رای باندې عمله زدیش میلیونو نه یو شو بریالی او منتخب جمهور رئیس قبول کو. یقینا حتی که یو څوک د دې انتخابات بریالی هم اعلان شي هغه بریالی نه ده.
ښاغلی حکمتیار وایي که د انتخابات خپلواک کمیسیون غوښتنې ونه مني په یو لړ مهمو تصمیمونو به لاس پورې کړي. د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مهمې غوښتنې دا دي چې په هغو محلونو کې چې د بایومیټریک الیورې کې دي باید له سره انتخابات وشي او د ټولو محلونو رای له سره وشمیرل شي. خو د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې دې غوښتنو ته د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي هر هغه نومان چې شکایت لري د شکایتو کمیسیون سره دې ثبت کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي عبدالعزیز ابراهیمی
موږ د دې لپاره چې پروسه شفاف وي 8,000 محلونو کې بیا شمیرنه وکړه. اوس چې هر نومان شکایت او یا هم اعتراض لري د شکایتونو خپلواک کمیسیون سره د شریک وي څو د قانون او طرز العملونو په ترڅ کې ورته رسیدنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې وروستۍ پایلې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نهایي پریکړې وروسته اعلان شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موږ دلته ګلبدین حکمتیار چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له مخې د څه باندې 20,000 رایو په ګټلو سره درېیم ځای خپل کړی، وایي دغه انتخابات ګټونکی ان لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي. وروسته به دغه شکایتونه په 15 ورځو کې څیړل کیږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو وویل چې تر اوسه پورې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له پایلو له اعلان وروسته له دوی سره شکایتونه ثبت کړي. نور حالې د امید زهیر مل رپورټ کې اورو.
د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان یوه ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په مرکز کابل او ولایتونو کې د خپل کار سختې ورځې پیل کړې. دا کمیسیون به تر راتلونکو دوه ورځو هم د هغو شکایتونو د ثبت پر بهیر بوخت وي چې ټاکنیزې ډلې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان وروسته د څېړنې په موخه ثبتوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل او نور رحمان لیوال ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړي. د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په چټکۍ خپل کارونه مخته یوسي.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم. موږ همکاران پرې اخته وو او دوی ثبتول مورد په مورد باندې. نو د شکایتونو د لړۍ او د ثبت نه وروسته به موږ وکولای شو چې دقیق ارقام یې له ولس سره شریک کړو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت بهیر پیلوي چې د دولت جوړولکي ټیم مشر او په ولسمشرۍ ټاکنو کې مخکښ نومان محمد اشرف غنی پرون په یو غونډه کې وویل دوی به خپل شکایتونه د قانون له مخې ثبت او د څېړنې بهیر به یې وڅاري. خغلی غنی همدا ډول له نورو ټاکنیزو ډلو هم وغوښتل چې د لوبې اصول ومني او قانون ته غاړه کېږدي. د دې ډلې ویان رضوان مراد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سلګونه شکایت لري او د قانون له مخې به د نن په ګډون تر راتلونکو ورځو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
د نظارت کمیټه او زمونږ تخنیکی ټیم د ابتدایي نتیجو په ارزولو باندې بوخت دي او مونږ په دغه څو ساعتونو کې یا په اصطلاح د ورځو کې چې د قانون له مخې به شکایتونه ثبت کړو په سلګونو شکایتونو دي زمونږ چې هغه به د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره ثبتېږي. البته
د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله بیا د خپلو شکایتونو شمیر له 3,000 پورته خیې وایي. د شکایتونو له څېړل کېدو وروسته به وروستۍ پایله بدلون وکړي. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
موږ همکارانو د شکایتو لپاره فورمې اخیستي دي او موږ نن خپل شکایتونه مستند کړي دي او تمه لرو چې د دغو شکایتو په رسیدګۍ په نتیجه کې به د انتخاباتو دغه
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله هم تېره شپه خپلو پلویانو سره یو ځای غونډه کې وویل تمه لري چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به ټول ثبت شوي شکایتونه ارزوي، ناپاکې رایې به باطلې کړي، په هغو ولایتونو کې چې د دوی څارونکي نه وو د رایو بیا شمېرنه به له سره وکړي او بیا به وروستۍ پایله اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي په 20 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر موضوع هغه چپټر دی چې اوس بند شوی. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم په یو خبري غونډه کې وویل له 3,000 زیات شکایتونه یې مستند کړي چې له کمیسیون سره به یې ثبت کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ 9 ورځې وخت لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي له 2 ساعتونو وروسته به دوی د ثبت شویو شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر پیل کړي. لومړی به شکایتونه په ولایتونو او بیا به د استیناف د غوښتنې پر بنسټ په 15 ورځو کې د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي کمیسیون کې څېړل کیږي او په اړه به یې پریکړه کیږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د انتخاباتي ډلو لخوا شکایت دې کمیسیون ته وړاندې شوي شکایتونه څېړي. په دې اړه مو د انتخاباتو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې. د مرکز موږ همکار خاطر پردیس له ښاغلي رشید سره کړې. لومړی ترې پوښتنه کړې چې د شکایتونو کمیسیون آیا وبه کولای شي چې دغو شکایتونو ته چې دې کمیسیون سره ثبتېږي سمه رسیدګي وکړي او د وروستۍ پایلو شفافیت یقیني کړي.
ټول هغه داخل او جنا په خواله چې شکایت لري هغه درج کړي، ولی مهم دا ده چې شکایت درج کړو. په شکایت کې باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي، تر څو مرسته وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټولو معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي. نو زه دلته د ټولو خواو نه غوښتنه مې دا ده چې په ارقامو باندې باید ډېر تمرکز ونه کړي چې زموږ راځي دغه کمیسیون د شکایت په زرګونو شکایت وکړي. مهمه دا ده چې داسې شکایت ورکړو چې هغه واقعا عدالت تعمین کړي، په عدالت خوندي کړي، او پرته دې چې فرمسال پورې کې د خلکو رایه در وویني حق حقدار ته وسپاري. دغه ډېر مهم موضوع ده او د قانون توقعات یا مثال وڅېړل.
بلې رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د څېړلو لپاره په ټوله کې خپل د شکایتو کمیسیون ویلي و چې موږ شاوخوا شپږ دېرش نهایت څلوېښت ورځې لرو. دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادعا کوي چې موږ په سلګونو شکایتونه لرو، موږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروسته پایله د شکایتو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کی؟
پوره وخت ده څلوېښت تقریبا له حد نه زیات دي. یو خو تصدیقی چې مدد از شکایتونو که ثبت کیږي، نور قضایه ولایتونه که ولایتی کمیسیونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر سطح وګوندي صندوقونو ته لاسرسی لري، یا ته تفتیش ترسره کړي یا بیرتلن ترسره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي، ولی مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر د پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټول لپاره د منلو وړ وي، شفافیت سره کار ترسره شي.
یو بل مسله چې ډېر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه ده چې کمیسون خصوصا د شکایت کمیسون آیا په دې به وتوانیږي چې بالاخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټیکټونه چې خپل شکایتونه له شکایت کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ظرفیت، زه پرې باور یم چې د قضایا په څېړلو کې کمیسون ظرفیت لري، هم د ساختاري اصل د په هر ولایت کې د ولایتي جوړښتونه لري، په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه د تجربه هم لري، او په عین حال کې دوی د ټاکنو د ورځې شکایتونه هم څېړلي دي. په ولایتونو کې په اکثر مراکزو کې دوی خپل ناظرین درلود، ټاکنو پر ورځ باندې خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بیاشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلود، خپل راپورونه لري. یعنې دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د درملوګو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې هیله مند د شکایت کمیسیون پر اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري چې په چیرته سیسټم ته داخلیږي، په غاړه باندې به له کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتي معترضو ډلو لخوا د کمیسیون ته د وړاندې شوو یا وړاندې کیدونکو شکایتونو د بهیر د څېړلو په اړه خپل معلومات له موږ سره شریکول. دغه بهیر نن پیل شوی، درې ورځې دوام کوي. له هغه وروسته په پنځلسو ورځو کې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دغو شکایتونو غور کوي، او په ټوله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې څلوېښت ورځې وروسته ښایي د ولسمشرۍ د تلې د شپږمې نېټې د انتخاباتو نهایي یا وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه څپه صاف اوازي اورېدلی شئ. د ماښام تر له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر د دیارلس سوه نهه نویم لمریز کال د بودجې سند نن ولسي جرګې ته وسپاره. همایون قیومي هیله وښوده چې دغه بودجه په لږه موده کې تصویب شي. د دیارلس سوه نهه نویم لمریز کال بودجه څلور سوه اتویش میلیارد افغانۍ ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د 1399 لمریز کال په بودیجه کې ټول ملي او نړیوال معیارونه، د ولایتونو د پراختیا پروژو انډول، اقتصادي وده، د کورنیو عوایدو شفاف راټولول، د حکومت لګښتونه، د پانګو د جذبولو پروګرامونه، د سوداګرۍ او صنعت وده، او د خلکو د اقتصادي وضع ښوالی په پام کې نیول شوی دی. همایون قیومی دغه سرګندونې د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د 1399 لمریز مالي کال د بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وکړې. ښاغلی قیومی د ولسی جرګې رئیس ته د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل
د 1999 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده. له دې جملې نه 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې په دې کې بیا 3.5 میلیارد اختیاري او 15.5 میلیارد غیر اختیاري پیشبینی شوې ده.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د بودیجې سند د دغه جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون ته وسپاره چې په هر اړخیزه توګه یې وڅېړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی آزادی راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د یادې بودیجې پر سند کره څېړنې ترسره او په لږه موده کې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
این بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تفکیک قرار بگیره، باز با کمیسیون های دیگر شریک
ده. بودجه لمړی باید د خلکو د استازیو له خوا وڅېړل شي، بیا له نورو کمیسیونونو سره شریکیږي، بیا به ګډ کمیسیون ته وړاندې کیږي. کومې پوښتنې چې وکیلان لري او د توازن اندېښنې چې له دوی سره دي، دا ټول په پام کې نیول کیږي. بیا هم هڅه کوو چې ډیر ژر پر بودجه کار پیل او نتیجې له خلکو سره شریک کړو.
د مالی سرپرست وزیر دا هم وویل په 1390 مالی کال کې نږدې 95% بودیجه لګول شوې چې په تیرو 13 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي. ښاغلی قیومی دا هم وویل په 1390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې وې، خو دغه وزارت وتوانید چې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو په 1390 کال کې 3% ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قیومي په خبره د افغانستان اقتصادي او مالی چارې د نړیوالې ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په شپږو پړاوونو کې مثبتې ارزول شوې او دغه ارزونې لامل شوې چې له افغانستان سره د 340 میلیونو ډالرو مرسته وشي. د مالی وزیر په داسې حال کې د تیر کال له مالی او اقتصادي لاسته راوړنو رضایت ښیي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرانس کې وویل اوس هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره یوه جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس دا هم وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغېزمنې کړي او دغه پدیده لامل شوې چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونه ته لاړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په ملتان کې محکمې دوه ورځې وړاندې مقدسات ته د سپکاوي په تور حافظ جنید ته د مرګ سزا واوروله. د پاکستان د ټولنیز عدالت په نوم یو غیر دولتي ټولنه وایي چې په تیرو 1.5 کلونو کې په دې هیواد کې شاوخوا 1500 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي دي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي تور یوه ډېره حساسه موضوع ده چې نه یوازې د تورن کس بلکې د هغه د کورنۍ د نورو غړو ژوند له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کوي. په دې اړه به نور حال زموږ د مشال د څانګې د همکار عبدالحی کاکړ په تفصیلي راپور کې واورو.
د پنجاب د راجنپور اوسیدونکی جنید حفیظ له تیرو شپږو کلونو راهیسې د زندان د یوازیتوب په خونه کې پروت دی، خو د هغه د مور او پلار لپاره خپل کلی او کور په زندان بدل شوی دی. پر جنید حفیظ د مذهب سپکاوي تور د هغه او د کورنۍ ژوند د تل لپاره پر بل اړخ واړولی. هغه د ملتان د بهاودین زکریا پوهنتون د انګریزي ادب استاد و چې په 2013 کال کې ورباندې ځینو زده کوونکو د مذهب د توهین تور پورې کړ. نوموړی هم د دې کال د مارچ پر 13 نېټه ونیول شو او په عدالت کې مقدمه پیل شوه. د 16 کلنۍ عدالتي کاروایي وروسته د ملتان عدالت د دسمبر پر 28 نېټه جنید حفیظ د مذهب سپکاوي په مقدمه کې مجرم وګرځولی او د مرګ سزا یې ورته واوروله. خو د خپل زوی د بېګناه ثابتولو 16 کلنۍ کړاوونو د حفیظ النصیر د کورنۍ ټولنیز او اقتصادي ژوند په ټپه ودرولی. هغه پرون په دیاړه مشال ریډو ته وویل
موږ تر ډیرو ناوړو حالاتو تیر شوي یو، ډیر نفرتونه راسره شوي دي، ډیر پیغورونه مو اورېدلي دي، کاروبار مو تباه شو. کوم خلکو چې به هر ورځ راسره لیده کاته کول هغو راسره لیدل پرېښودل. زما د حج او عمرې کاروبار و، هر کال به مې 100 کسان حج ته او 900 به مې عمرې ته لېږدول چې له دې لارې به مې هر کال 10-12 کروڑ روپۍ ګټلې. خو اوس هغه صفر شو. یو چاپه خانه می لرله هغه هم تبا شو، ځکه چې خلک وای دوی کافران دي، کاروبار مو ور سره کوي. اوس مو حال دا دی چې په کور کې نه نوتیو، نه د چا مړی ته ځو او نه د چا واده ته.
په پاکستان کې د مذهب سپکاوي موضوع دومره حساس کړل سوی ده چې که یو ځل پر چا دغه تور ولګول سو نو که وروسته دروغ هم ثابت سي، خو تر رښتیا را رسېدو له مخه دروغو د هغه کس د کورنۍ د ژوند کولو ټول امکانات سلب کړي وي. په 2018 کال د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو 15 فعالین لادراکه کړل سو او د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او بشري حقوقو تر احتجاجونو وروسته څو موده وروسته راخوشي سول. وروسته پر دوی د مذهب سپکاوي مقدمه جوړه سوه، خو اسلام آباد های کورټ د یو شمېر اورېدونو وروسته 15 واړه له تورونو پاک وګرځول، خو دغه تورونو د دوی د کورنۍ ژوند وار له مخه ور ترخ کړی وو. په دوی کې یو هم وقاص ګورای دی چې دا مهال په هالینډ کې دی. نوموړي د خپلې کورنۍ د کړاوونو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
نه صرف محله والے اور گھر والے تھے،
نه یوازې زموږ محلي داران او د کورنۍ خلک، بلکې خپلوان به مراتل او پلار ته به مې ویل چې په خبري غونډه کې اعلان وکړه چې وقاص زما زوی نه دی، ګینی نو خلک به دی ووژني. زما مور او پلار د ویرې له لاسه درې واره کورونه بدل کړل. نن هم زموږ له خپلو نیمو خپلوانو سره راشه درشه نشته. زما تره به جومات ته ته او خلکو ورسره سلام دعا پرېښوده. زما ورور او خویندو له ویرې چاته نشو ویلی چې موږ د وقاص ترونه یا خویند یو. زما دوستان نشي ویلی چې وقاص زما دوست دی، ځکه بیا د دوی لپاره ژوند کول ګران شي.
د ټولنیزو رسنیو تشتلسو دغو فعالینو پاکستان پرېښود، خو د مذهب سپکاوي تور د عدالتي بېګنایي سربېره هم دوی پرې نه ښودل. عاصم سعید مشال ریډیو ته وویل چې د مذهب سپکاوي تور سرحدونه نه لري.
تاسو یوازې په پاکستان کې نه ویریږئ، زه دلته په لندن کې یم او دلته چې کوم پاکستانیان دي هغه په پاکستان کې تر اوسېدونکو خلکو زیات انتها پسند شوي دي. زه چې له پاکستانه لندن ته راغلم او په کومه سیمه کې چې اوسېدم، نو په لومړیو شپږو میاشتو کې به زه د ورځې بهر ته نه وتم. نو دلته په لندن کې هم تاسو محفوظه نه یاست او دا ویره درسره وي چې هر وخت څه درسره کېدای شي.
د بشری حقوقو سازمانونه او د حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون زیاتره وخت د سیاسي انتقام په توګه کارول شوی دی. په لاهور کې د ټولنیز انصاف لپاره کارکونکو مرکز سینټر فار سوشل جسټس وایي چې د 1998 او 2018 کال په موده کې تر 1500 زیاتو کسانو باندې د مذهب سپکاوي تور پوری شوی دی. د سازمان په خبره په دې کې 15 کسان ماورای عدالت وژل شوی دی.
په افغانستان کې هم دینی مقدسات ته د سپکاوي موضوع ډیره حساسه ده. یوه بیلګه لیکوال زمان احمدی دی چې د یوې مقالې د لیکلو په خاطر چې هغه خپره شوې هم نه ده، په 20 کلونو بند محکوم شوی او تر اوسه شپږ کاله بند تیر کړی دی. کله چې دغه موضوع د ټولنیزو رسنیو رخوا راپورته شوله، د افغانستان سترې محکمې د مخکنیو محکمونو حکمونه لغوه کړل، خو تر اوسه پورې ښاغلی احمدی په بند کې دی. او په وروستیو کلونو کې سعودي عربستان خپلو وګړو په ځانګړي توګه ښځو ته یو شمېر ازادۍ ورکړي. اوس ښځې کولی شي یوازې سفر وکړي، موټر وچلوي او اړینه دي چې خپل مخونه پټ کړي. نور به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
لننه یوازې درې کاله مخکې چانسو کولای د سعودي په رستورانو کې سندرې ووایي. ښځې مجازات کېدلې که یې مخونه نه وای پټ کړي او یا یې نوکان سره رنګولي وای. خو اوس وضعیت تغییر کړی دی. نن ښځې کولای شي د سعودي په کوڅو کې یوازې او په آزاده توګه تګ راتګ وکړي او نور مخ نه پټول جرم نه دی. هغوی ته اجازه ورکول کېږي هغو رستورانو ته ولاړ شي چې مخکې یوازې د نارینه وو پر مخ پرانیستي وو. سهرا متیری د سعودي یو طبقه ده. دا وایي ډیر تغییر راغلی دی. موږ مخکې د ساتیری لپاره ډیر ځایونه نه درلودل، یوازې یو څو محدود ځایونه وو، خو اوس داسې نه دی. که رښتیا ووایم اصلا مې تصور هم نه کاوه. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په دې هیواد کې د اصلاحاتو رامنځته کوونکی ګڼل کیږي، خو منتقدین وایي د ولی عهد دا اقدامات شایي په سعودي عربستان کې اخلاقي فساد ته لمن ووهي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. نیم ساعت زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زرغونه منګل سړو ته راغلې له نویو مطالبو سره. زرغونه جان ښه راغلاست.
له تاسو مننه نوریاس نوري و سلام.